پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خپرونې په لړ کې د افغانستان او نړۍ بیلابیل راپورونه درته لرو، خو د سر موضوع مو په دوهې کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په اړه پرمختګونه دي چې لا هم پر ځینو اختلافاتو په خبرو بوخت دي. مرکچیان او دوی د افغانستان د دولت او د طالبانو استازي غواړي دغه اختلافي ټکي هوار کړي او بیا به د سولې اصلي مذاکرات پیلېږي. ده او نور وروسته اورېدل لسی. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسمت سروان وړاندې کوي.
د افغانستان هوایی ځواک څلور نورې سوپر توکانو الوتکې ترلاسه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تاجکستان ته لاړ او د امریکا حکومت د کورونا واکسین په اړه یوه نوې طرحه وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړ جاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې نیم میلیارډ ډالره له قانونو څخه باندې 400 میلیون ډالره له مخدرو موادو همدومره نور له صادراتو 160 میلیون ډالره له مالیو او 80 میلیون ډالره له جایداد دونو ترلاسه کړی دي. د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته څلور A-9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنه کړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
په ټول توان د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي، خو دا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همداراز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نورې سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځنی سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جګپړو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مختلفو مسالو به خبرې وکړي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پنګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یاد شوي چې دواړه لوري به پرې خبرې وکوي. له شاغلي اتمر سره په دې سفر کې یو شمېر دولتي چارواکي، والیان او د ملي شورا یو شمېر غړي ملګري دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوتا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړی چې د مایو په نوم په یوه څیړنیز کلینیک کې کار کاوه د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالاتونو کې حمله وکوي. هغه همداراز لیوالتیا شوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې په جګړه کې برخه واخلي. مسعود له رواني پلوه د دې لپاره معاینه کیږي چې څرګند شي آیا کولی شي په محکمه کې ودرېږي او له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل ترڅو چې ایران د نوید افکاری ورونه او بهرنی بندیان خوشی کړی نیوی د ایران د بندنوی چارو وزیر ته دی د کتنې لپاره بلنه نه ورکول کیږي. ایرانی چارواکو نوید افکاری د جرلسوه و نیویم المریسکال په سرطان کې د شیراز په اعتراضونو کې د ګډون په خاطر اعدام کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو تر هوړاندې کړ چې لمخې هر څومره شر چې یو واکسین په خوندي او واغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو ریپورت کې کانګرس ته وړاندې کړ. ریډفیلد وایي د واکسین دغه کمپاین به شاید روان کال په وروستیو یا د نوي کال په جنوري کې پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې شاید کورونا وایرس ضد واکسین د نومبر له درېمې مخکې چې په امریکا کې د ولسمشر انتخابات ترسره کیږي امریکایانو ته ورکړل شي. خو ریډفیلد کانګرس ته وویل تر هغه چې یو واکسین د تنظیمونکو لخوا تایید کیږي او په ملي کچه ویشلو ته چمتو کیږي د غبهیر به لښپژو تر نه میاشتو پوري وخت وغوړي. او د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج د ساحلونو له ځپلو وروسته سیل د سمندر د غاړي د شارګیو مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښناستنی چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره وو پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو. د توپان لکبله ونی راپریوتی او ګن کورونا سوداګری ودانی او د بیړی چلولو پلیټ فارمونه ویجاړ شوی دي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریتل. په دوه کې د افغان دولت او طالبانو استازي له هم پر یو طرز عمل موافقه ته نه رسیدلې. د دوی خبري دوام لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي له نړیوالې ټولنې په کلکه غوښتي چې د روان کال تر پایه د نړۍ په سطح بشر دوستانه اوربند ټینګ سي، څو د نورو مسایلو ترڅنګ د کورونا او با سره جدي او اغیزناکه مبارزه وسي. دغه راز په افغانستان کندهار ولایت واسو چیري چې د 350 بستریز روغتون ته له لس ولایتونو ناروغانو د جګړې قربانيان ورول کیږي.
دریش په ډیزاینر را رسیدې نن وخت را ورسېد چې نن ما پرېشن ته ورسېد. دریش په راغس په انتظار نه اوسه چې ځای نه وو په دغه شکل زر وو چې پرېشن راڅوک
مخکښ شي زموږ د دې خبرونې بل برخه ده چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو له استازي ملالې ساقزي سره خبرې شوې دي.
هر رقم مذاکرات توسي هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نيسي په ځکه په دې موضوع کې د افغانستان د شذو حقوق په نظر کې نیول کیږي. هیڅ امکان نه لري چې بیا شوزي په کور کې کینی.
د خبرونه متری وي بجدا د افغان دولت مرکچی پلاوی او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د تماس ډلې نن شپږ مورځ دوړ خواوی وای لا هم تر زلمل نه دی نهایي سوی او کار پر روان دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله مندي سته چې پر ټولو مواردو توافق وسی او خبري اجر تجربه پیل سي. په دې اړه زما همکار خاطر پردیس جزئیات لري چې را سره شریک به کې. پردیس خبرونه ته شرغلې ک تاسو په دې اړه راتوې چې تاسو معلومات دې د سولې د رسمي خبرو په اړه ولې نه دی پلسوي تر اوسه؟
ډیر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته هم غلی زهیر بلی. نن د دغه پروسې د مقدماتي بهیر شپږم ورځ ده. تما وچې دروانیونې د یک شنبې پورز به طرز عمل باندې موافقه وشي او د دو شنبې پورز به پر اجنډا باندې خبرې پیل شي. خو د طرز عمل پر سر باندې کار لا هم روان دی. د افغان مرکچی پلاوی یو غړی نادر نادری تیر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې رسمي خبرو پیل د دې لپاره ځندېدلې چې هڅې روانې دي پر طرز عمل کې ټول مسایل شامل شي. بیانند د طالبانو ویاند ډاکټر محمد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې دواړو خواوو د تماس ټلې په طرز عمل باندې نن هم کار روان کړي او تمه ده چې ډیر ژر ټول موارد ټول شي او د اجنډا پر سر او د اجنډا پر سر باندې ډیر ژر خبرې پیل شي. بلې غل ځای
بله پردیسه کدا راتو است اوریدونکو ته دا لژروشانه کوي چې په کوم مواردو کې اختلافات ست دقیقاً د غوډلو ترمنځ
د اختلافات په تړاو باندې تیر ورځ له ازادي رادیو سره وی سرچینی د نوم یا د موضوع د حساسیت لکبل د نوم نه خدل په شرط وو ویل چی د تدوړو د دوړو خوچ د تماس ډله ټاکل شوې ده په 19 موارد باندې دوی بحث کړي چې د 19 موارد څخه په 14 موارد باندې هوکړه شوې ده خو پاتې 3 موارد د دې سرچینی لقوله هغه ټکی دي چې دوړو خووي اوس هم په دې موضوع یا په دغه 3 موارد باندې جدي اختلافات لري د سرچینه ازادي رادیو ته ویل د افغان اول مورچ د اختلاف ټکی دی هغه د د افغان مرکچی پلاوی لخوا د بشر دوستانه اوربند غوښتنه ده خو بیا په مقابل کې بیا طالبانو د دغه غوښتنې په مقابل کې غوښتنه کړې ده چې د افغان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د طالبانو د امریکا او د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل شي درې مورد چې د حق ده چې مذاکرات باید پیل او یا هم لغو اعلان شي دا هغه درې موارد دي چې تر اوسه پورې جدي اختلافات پیدي خو کچیرته دغه اختلافات د حل کېدو سره دغه درې موارد د حل کېدو سره د طرزالعمل ټول موارد باندې موافقه وشي د دواړو د تماس ډلې لخوا نو ټاکل شوې ده چې لدی ورسره بیا د مستقیمو خبرو د پیل لپاره بیا په هغه اجنډا چې جوړی په هغه اجنډا باندې هم باس یا کار پیل شي بلې غلی ځای
ډېر زه تمنه کوم خاطر پردیس وو چې په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوی ترمنز د سولې مذاکراتو پر مختګونو باندې خبرولو د دې موضوع د تحلیل لپاره د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد نصر الله ستانکزی را سلام د اوس د ټلیفون پر کښه دی ستانکزی سب خبرونه ته شرغلی ک تاسو ته هم په دې د پښتنه داسې مترکم تاسو په جریان کې اس چینن په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاوو د خبرو شپږم ورځ لا هم د دوړو لورو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره د طرز عمل پر جوړېدو موافقه نه ده سوي او اختلافات سته نو تاسو د دې خبرو لیدلورې څنګه وینئ؟ زه
هم خپل سلامونه وړاندې کوم په ګل کوم چې دا به دې طبيعي چې اختلافات باید وجود ولري درې باید چې دا خواږه وایي چې په دې طرز عمل کې چې د ټولو مذاکراتو په استلاغه حقوقي څو کډ جوړوي د سره کوټاوي چې د ټولو مذاکراتو کې دی هغه د خپلو ورته پلاس شي زه لا هم ډېرو مذاکراتو د ټلیفون لاندې ډېرو مذاکراتو څخه هم دوه لوري په دې باندې توافق لري چې باید د سولې خبرې دوام وکړي همدارنګه خوای چې افغانستان په قضیه کې داخلي دي بیا نو د اړخ باندې لري او بل اخره حتی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې غونډه کې په قضیه کې حدث سره د اوربان د خدمات موضوع مطرح کړ دا کو دا چې هم بلیو هم بللی فشارونه وجود لري چې کله چې د دې مرکزاتو د دوام لپاره چا څه وجود لري او په پایله کې د ملموسې نتیجه لسره و هم به انتظار ولري
بله ستانکسی تاسی تر یوه حد خوشبینی شیست او هیله شیست که دا پشتنه داس مطرکم چی آیا فکر کوي چی طالبان سوله غواړي او یا دا لج پا واضح دولو ویم دیتا پا کتو چی دا امریکا دا بحرانه و چار و وزیر هم ویلی دی چی نه القاعده تروس الافغانستان و تلی دا پا بشپر دول او نه هم طالبان و تروس علنن داسی چا ویلی دی چی لدی شبکی سر باری که پری کوي او لبل لوری مشتاسی پا افغانستان که دا دیرو سخت و جگرو شاهدی است و عره ورز او دا امریکان دښنه هم دا ده نو کدا سره راټول کو فکر کوي چې دا مسائل څنګه کولای شي چې د سول پراتلو اغیز وکړي
ګوره کچې طالبان له هم د ریټه د مواکې په استرال نورو اندلو په خپل سره خپل د اوبتو ساتي نو دا د طالبان د بایلل په معنا ای او طالبان بایلل به دا ور سره بایلل نوي هغه په دمونه څه د دوی د مشکې خدای دوی حکومت سقوط کړو بیا د دې ولات وجود لري چې د اسمهلال مسله یې راځي سی نو زه فکر کوم چې باندې مبنه د خوښوینه هم خیم چې لازم به ملي فشارونه وجود لري اما طبیعتا دا به ساده نه وي چې د دې ځای نه تایید ته ورسیږي دواړه خواوي ډېر اختلافات باید وجود ولري مثلا د کلی تاسو محترم خبريال ویل چې اوربان مثلا دا نن که طالبان اوربان د کینو د خپل افراد به څنګه وساتي دا راستنې دې چې د عملان په مذاکرات کو سره مخامخ دي په دوه باور دا نه چې دا لازم که شونه چې وجود لري واغ اراده چې د افغانانو د اراده محصول یعنی به داخلی یا ملی ذهنیت فکر کوم چې واجب بدنی ته ونه رسي. خدای نه خواسته چې دا مذاکرات په آخر کې بې پایلې پاتې شي. طبیعي ده زمان به ونیسي، طبیعي ده توقف به وکړي، طبیعي ده له مشکلات سره به مخامخ شي، اما په ټوله کې د مطلق بریدو او بې پایلې نتایج بېنتیجه پاتې کېدلې زه فکر نه کوم چې هسي وي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد او د سیاسي چارو پو نصر الله ستانکزی کور مو ده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
سمو شغله ازادي رادیو اوري. دوستانو اوس په حمله رحمت الله افغان څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وورو.
د ننګرهار ولایت د ګمرک رئیس وای چې په تیرو اتو ورځو کې شپږ سوه پنځه اویا میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې د تیرې اونۍ په پرتله ورکې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی. نصرالله صاحبزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عوایدو د لوړېدلو لامل داسې په ډاګه کړل.
کوشش مو کړی چې په داخل کې مو سیستم سازي کړي، د مامورینو سره مو کار کړی او د تجارانو سره مو همغږي کړې ده. سهولتونه مو ورته چالي رساته رامنځته کړي دي او د هغوی غوښتنو ته او
نوموړي ته مو وښوده چې په راتلونکي کې به په دغو عوایدو کې نور هم زیاتوالی راسي، خو په دې برخه کې له خپلو همکارانو او سوداګرو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ښاغلي صاحبزاده په وینا تیر کال په همدې ورځو کې د عوایدو راټولولو منځنۍ کچه څلوېښت میلیونه افغانۍ وه، خو په تیرو څو ورځو کې په منځني ډول تر دوه اتیا میلیونو افغانیو عواید راټولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو نږدې شپږو میاشتو کې د کرونا وایرس ته له خپراوي د مخنیوي په موخه له ګاونډیو هیوادونو سره نږدې ټولې ترانزیټي دروازې تړل سوې وې چې په ګمرکي عوایدو یې ناوړه تاثیر کړی و. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې سږ کال به د فراه د انارو حاصلات یو سلو پنځوس ټنو ته ورسیږي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې د فراه ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې پر اته زره پنځه سوه دوه اویا هکټاره ځمکه کې د انارو باغونه جوړ سوي دي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې روان کال د کندهار حاصلات یو سلو نوي زره میټریک ټنو ته رسیږي چې د تیر کال په پرتله ورکې لس سلنه زیاتوالی راغلی. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یو اروپایي یورو اووه اتیا افغانۍ څلوېښت پوله، یو پونډ سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ لس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپېته افغانۍ.
دوستانو د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس په یو نړیواله مسله راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي کورونا وایروس د نړۍ لپاره د لمړۍ درجه ګواښوباله او څرګندې کړې چې راتلونکو ونی به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نړیواله کچه د وربند وړاندیز وکړي څو د جګړو مخونی ولسی او نړیوال په ګډه د کورونا وبا پر ضد مبارزه وکړي. انټونی ګوتریش د خبرې په داسې وخت کې کړی دی چې په اروپا کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتېدو دي او هند د دې وبا په مرکز بدل شوی دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي کووید 19 ناروغي له کنټرول بهر شوې ده او د تلفاتو شمیر یو میلیون ته نږدې شوی دی. ګوتریش خبري غونډې ته د چهارشنبه پر سویل په نړۍ کې کورونا وایرس لومړی درجه ګواښ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې نړیوالې ټولنې ته جدي وړاندیز وکړي چې د کال تر اخره په نړیواله کچه اوربند وشي. ګوتریش تر دې مخکې د مارچ په درویشتمه په نړیواله سطحه د اوربند غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په ګډه کورونا وایرس ته ماتې ورکړي او ټینګار یې وکړ چې یوازې واکسین دا کړکیچ نشي هوارولی. د ملګرو ملتو سرمنشي په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغي د تلفاتو شمیر نږدې 9,000 زرو ته رسېدلی دی او په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسانو مثبتې تایید شوې پیښې 9 میلیونه او 10 لکو ته رسېدلې دي. په وروستیو کې دا ناروغي په هند کې زیاته شوې ده. د هند روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 9,804 نوي کسان په کورونا اخته شوي دي او د تلفاتو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې 1,102 ته رسیدلی دی. په هند کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې تر 5 میلیونه اوښتې دي او اوس د امریکا له متحده ایالاتونو وروسته تر بل هر هیواد په هند کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر زیات شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې مثبتې پیښې 6.6 میلیونه ته رسیږي. په اروپا کې یو ځل بیا د کورونا پیښې زیات شوې دي چې اندېښنې پیدا کړې دي او د مخنیوي لپاره یې بندیزونه زیات شوي دي. په بریتانیا کې 4,000 نوي پیښې ثبت شوې دي چې دا د مې له میاشتې راپدې خوا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې دي او په وروستیو کې په بریتانیا کې حکومت بهر او دننه تر 6 د ډېرو کسانو په یو ځای کېدو بندیز لګولی دی. په هنګري کې حکومت ماسک جبري کړی او د اکتوبر د لومړۍ نیټې چې کله ښوونځي پرانیستل کېږي باید د ټولو زده کوونکو او ښوونکو هره ورځ تبه وکتل شي. د چک جمهوریت په ګډون په یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې هم د کورونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مشخلا زده رادیو اوری دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د کندهار میرویس روغتون چې 350 بستر لري او د حوزې په کچه فعالیت کوي په دې وروستیو کې ورته د لس ولایتونو ناروغان او د جګړې قربانیان ورول کیږي. دغه حالت د دې لامل شوی چې د یاد روغتون ډاکټران او روغتیا پالان په سمه توګه د ناروغانو درملنه ونسی کړای او خلک ترې شکایت لري. صادق رښتینی دغه روغتون ته ورغلی او په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
عبدالوهاب چې لگاوندی هلمند څخه کندهار ته راغلی ناروغي بیړنی عملیات اړتیا درلوده. نو موري تر درو ورځو انتظار ورسته د پښتورګو په ناروغي اخته د خپل ځوان زوی د عملیاتو لپاره د کندهار په میرویس روغتون کې نوبت تر لاسه کړ. دا کندهار میرویس روختون د افغانستان په جنوب کې یو لوی روختونونو شمیرل کیږي خو لا هم د روختیاي امکاناتو لکه مش سره مخ دي. د کندهار ترڅنګ د هلمند زابل روزګان فراغ غزنی او نور ولایتونو بیړنی ناروغان د جګړو ماین چاودونو او ترافیکی پیښو قربانیان هم د روختون تراول کیږي. په ورستوي کلونه کې په دغه ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی او د جګړې شدت د دغه روختون د ناروغانو شمیر زیات کړي. راز محمد او ګل احمد چې تازه په میرویس روختون کې خپل ناروغان بستر کړي ازادي راډیو ته وویل د روختون د ودانی او پکې د بسترونو کمش د دوی جدي ستونزې دي. دوی له حکومت څخه د دې روختون د ورتیا د لوړولو غوښتنه لري.
کندهار علاقه ډیره غټه علاقه ده او مریضان یې ډیر دي. څونه پراخي هغه نه به داخل بو د فار سہولت کې نو موږ هر مسلمان به هر ورور هر وطندار په دا خوشاله دي چې دا ځای پراخي راځي. هلمند و روزګان و ټول د مریضان ډیر روان دي. تنګوالی راشتي ډیر دي مقصد مخلوق ډیر دي باندې
دا خوښ شبخانه د مریضان پر ډیر نه دي. نو موږ وایو چې واټو نه زیات سي کومه لا چې وسم په دې باندې به خیرش تیم مریضان پر ډیر ډیر مریضان تر ځي خو مریضای وینو سر ماشه مریضان تر روان دي ټپيان ورو کې. نو موږ دا خوښ لرو چې د شبخانه یک حالت وسی.
میرویس روختون د جنوبي اوزه په کچه یوازنې روختون دي چې د ډیرو داسي ناروغي وړیا درملنه او عملیات پکې کیږي چې په نورو روختونونو کې ډیر لګښت اړتیا لري. د خلکو کمزوري اقتصاد ممکن د دې بل لامل وي چې پر دغه روختون د ناروغانو غنګونه زیاته سي. د میرویس روختون مسول ډاکټر نعمت الله هم دا تاییدوي او وايي په کندهار او جنوبي ولایتونو کې د نفوس زیاتوالی د دې لامل سوی چې دغه روختون ډاکټران او روغتیا پالان لکه څنګه چې لازمه ده د ناروغانو درملنه ونه سکړای او له دوی شکایتونه وسی.
تقریبا 28 کال مخکې دا روختون د کندهار د نفوس لپاره د کندهار د ولایت لپاره جوړ شوی ولی اوس زموږ نفوس هم تقریبا 15 برابر شپږ برابر یا شاید اضافه شوی او همدارنګه اوس یو اوزوی روختون دی. نو اوزوی روختون 350 بستر په هیڅ حالت کې مشته کفایت نه کوي. نو موږ او مجبور چې د ډیر سرڅنګ موږ اختصاصي څنګه هم نه لرو. موږ مثلا باید د زنانه او نسای ولادي روختون باید جلا ولرو، د ماشومان روختون باید جلا ولرو. که څه هم شپارسونه زر بستر هم کفایت نه کوي، دا ځون کې تاسو ته بهتره معلومه ده. دلته د روزګان، زابل، هلمند، نیمروز، حتی د غزنی څخه مشته مریضان راځي، د فراه څخه مریضان راځي. نو طبعا د مریضانو هم شکایت دی د وخت د دوی د عملیات لپاره موږ دلته وخت ورکو او نور مشکلات به هم
په ورته وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست مسولان هم تاییدوي چې میرویس روغتون د افغانستان په کچه یو تر ټولو بوخت او مصروف روغتون دی. د امیر اختیار ریاست بیان ډاکټر محمد نادر ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به دغه روغتون تشکیل لوی او د بسترونو شمیر له 350 څخه 400 ته لوړسي، چې پر بنسټ به خلکو ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې اسانتیاوي ډیر سي. د شاغلی نادر په وینا د دې کار لپاره بودیجه ځانګړې شوی او ژر به عملي چاري پیل سي.
خوشبختانه چې سش کار مجبوط وایندلو چې دغه تشکیل هم امر سره وخت او هم د دې تشکیل لپاره بودیجه د ریاست جمهوریت او وزارت مالیه د طریقه څخه د وزارت سیاحت یې په پیشنهاد د کار مشتر سره کوي. ډیر ژر به موږ شاهدان د دې اوسو چې هغه خپل متوقع تشکیل چې موږ د میرویس روغتون لپاره ځانګړی کړی دی د پایت سره ورسو او هغه پوسټونه چې موږ ته په اختیار کې راکول کېږي دغه ناروغانو د درملنې لپاره، د ډاکټرانو لپاره، د نرسانو لپاره او د نور فنی او اداري او خدماتي پرسنل په استخدام کې موږ لاس په کار شو، دغه خلاوي موږ لرو د بتر ډیره هدا پرې حل سي.
په کندهار کې د امحال د میرویس او زبیر روغتون ترڅنګ 215 روغتيایي مرکزونه فعالیت لري، چې له دې جملې څخه یو اویا روغتيایي مرکزونه د حکومت او 19 روغتيایي مرکزونه د خصوصي سکتور په مرسته فعالیت کوي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز او پټان ترمنځ لوی لار چې پرې د نه هو ولسوالۍ خلک تک راته کوي له سخت امنیتی ګواښونو سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ تلاشي کوي او خلک له موټر رښته کوي. په دې اړه نور تفصیل احسان آریان راکوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لور ته د پروتو نهو ولسوالیو احمد ابا، میرزکا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لاره تګ راتک کوي، د لارې په اوږدو کې د ناامنیو لډیریدو او د طالبانو لخوا د چک پوینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. دوی وایي وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمېر برخو کې راوځي، تلاشۍ کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځینې وژنې، خو ځینې بیا بیرته راخوشي کوي.
لطف الله بینوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکی. د ګردیز پټان لویه لاره تر پخوا ډیره زیاته نامنه شوې ده. تقریبا 8 ورځې مخکې په همدې لاره د کړکین خوله په ساحه کې وسلوالو زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وي، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشي کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د دې لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړی تاج محمد منګلوی وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په دې لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نورې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په دې لارې چک پوینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر 150 افغانیو محصول اخلي.
د دې چاغنه روب زو د طالبانو هغه د 150 روپې محصول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي، دوی دوا میاش کیږي نس چار مکه دغه بل زیاب تروي کای هغه بل زیار تروي او کا پرچا دیغه کی لره دی وړه دی بور وشاری نه وتا بیا پرچا لري هغه بیا ټاپه کوي وځه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دې لوی لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځندګزمو زیاتول، چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري. اوس په کابل کې 12:30 سوې. د عصمت سروند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظر په ځان بسیا کې دوته نږدې شوی دي. د دې راپور لمخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته به آسانه راضي نشي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4A9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. په اورزګان کې د یو سیمایز قومندان پر کور د طالبانو په حمله کې 15 تنه وشل شوې دي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړل شوی چې د امریکا په مینیسوټا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له بندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ګوري. پمپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاری د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پرون د کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې له مخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. او روسلډ چې د هریکن سالی پنوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برښناستنی چپه کړي دي.
مننه کوم اسمه ترن دوستان. اوس هم د مخکښو شزونیس پروګرام لرو چې په ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو استاذي ملالې ساقزی سره خبرې سوي.
مخکخی خزی
د مخکخ خزی د خبرونه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د خبرونه ز وګم جبر خیل تاسو ته وړاندې کوم. هله د چی ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. زمګ د نن ورځې د خبرونه موضوع تر ډیره د سولې موضوع ته ځانګړې شوې ده، خو د دې ترڅنګ به منګ خپل میلمنی تاسو ته هم در وپیژنو او د دې په کارونو فعالیتونو به هم ور سره خبرې وکړو. د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي چې په دغو خبرو کې خزینه او استهزو هم ګډون کړای دي. موږ به په دې اړه هم له خپل میلمنو سره خبرې وکړو. موږ سره اغلی ملاله ساقزی په کرخه ده. اغلی ساقزی په خیر راغلی.
سلامات مو سه به حوال کاسته سلامونه بیا ستاسو قدرمندو اوردونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. خوشاله یو چې تاسو په کرخه لزان سره لرو. اغلی ساقزی، کته هم اوریدونکو او خلق استاسې له نامه سره آشنا دي، تاسو پیژني، خو بیا هم کچیرته یو وری په خپل ژبه باندې اوریدونکو ته ځان ورو پیژني پلانډو کې خوشاله بشو.
سلامات وسې ملالای ساقزی ما د کندهار د خلکو استاد په ولسی جرګه کې.
بله اغلی اسحاقزی، نور خبرو ته به هم راشو، خو په سر کې د تعلیم راته وایاز د تعلیم او د تحصیل د دورې.
بله، ما تاسو درمه خو ولا چې د رب بلخی د لیسې څخه د دولسن په سن څخه فارغ یم.
بله،
بعد هغه بیا درملمین می ویله او د درملمین بعد څخه بیا د مجاهدین حکومت سره د مجاهدین د حکومت څخه بیا موږ ولاړو کندهار ته او بیا په مقته اداره کې بیا نو خپل وظیفه ته ودرېدلم.
بله،
بیا مې د لسانس او حقوق څخه فارغ یم. زه فکر کوم چې افغانستان به شکه چې یو اسلامي مملکت دی او پدې کې شک نشته چې افغانستان حکومت جمهوریت حکومت دی. دا وعده او دا تعهد د افغانستان شود سره سوي دی، د افغانستان ولس سره سوي دی، د افغانستان د نجونو سره سوي دی چې هر رقم مذاکرات وسی، هر رقم تصمیم ګرنده تصمیم چې نیسي پیژاک په دې موضوع کې د افغانستان د ښځو حقوق په نظر کې نیول کیږي، هیڅ امکان نه لري چې بیا ښځې په کور کې کښېني، بیا ښځې فقط دغه دپاره چې کالي پریوي او اولادونه وروزي. هغه روزل د اولاد یو حتمي حمر ده، خو په بغل کې چې د افغانستان په اساسي قانون کې که موږ وګورو د افغانستان ښځو ته حقوق ورکول شوی ده او جامعه مساوي جامعه ده. د افغانستان په افغانستان کې غرش کې نارینه حق لري، ښځې هم حق لري چې باید کار وکړي او هغه تحصیل او تعلیم چې کړی دی دغه هغه باید عیب نه سي، ادر نه سي، او دوی باید دغه څخه مثبته نتیجه واخلي. او د افغانستان مملکت او د افغانستان حکومت چې هغه مصرف د وخت او د ټایم چې پر ښځو باندې کړی دی هغه باید هدر ولاړ نه سي. نو زه فکر کوم چې ښځې به بې تفاوته نه کښېني او خامخا خپل د حقو تخپل د حقوقو څخه دفاع کوي.
بله ډیره مننه. تاسو څه فکر کوئ اغلی اسحاق زی چې د نوروز ته به دغه لاسته راوړنې چې ښځو اوس ترلاسه کړي دي او د ښځو حقه حقوق دي دا به یعنی دوی وساتل شي، د دوی نه به وانخیستل شي؟
زه فکر کوم چې د تیر دورې را چې د طالبانو اوه کلنه دوره وه او د اوسني طالبانو دا ډېر توپیر پارک ته په توافقنامه به حتما ذکر شوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا دا تعهد د دوی څخه اخیستی دی چې د ښځو حقوق باید تر پښو لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغسې چې نارینه په جامعه کې خپل وظایف اجرا کوي هغه څه باید ښځې هم خپل وظایف اجرا کړي. وګوري در مخه ورور ښه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړ دي، بشک په دې کې موږ منکر نه یو چې وغونډه حقوق چې په قران عظیم شان کې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی ده په اساسي قانون کې نشته او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر ښځو ته حقوق او احترام ورکړی دی. اما یو شی ته باید مشتاسه متوجه سو د نور مساحل که یو شزه انجینر سی، که یو شزه استاد سی، که یو شزه بنا سی هغه مسایل به شاته پریږدو، ولی یو شی باید مشتاسه یې نه کو که وخت چې زموږ شزه مریضان کیږي لکه زموږ تاسو خون دی لکه زموږ تاسو خپل مون دی لکه زمي مو مریضان کیږي دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویزو شته که یو شزینه ډاکټره یې دا نقطه ته باید مشخصه متوجه وسو.
بله
موږ که خپل نجونې مکتب ته استو درس لپاره آیا دا کنارینه استاد یې بهتره بده یې چې دوی ته تدریس ورکړي که یو شزینه استاد یې چې دوی ته درس ورکړي دا به بهتره یې؟
بله
لهذا په یوه اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت است چې باید مشخصه ډاکټرانی ولرو، استادانی ولرو، بنایانی ولرو، انجینرانی ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګوري په ځینې مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلیو باندو کې وخت زموږ لونې زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري، دوی ځینې فامیلونه ده چې نارینه ته نه ورکوي چې دوی ولادت ورکړي، دوی کوشش کوي چې یو زنانه مرکز ته ورسوي، یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر اغزای پورې رسیږي ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي، هم کوچنۍ د باینه ځي، هم موندې د باینه ځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې په خپل لونو باندې تعلیم وکړو، پر دوی باندې تحصیل وکړو، د دوی څخه ډاکترانې جوړ کړو، دا هوساینه زموږ تاسې بیرته کور ته راځي، موږ ته راځي، موږ د غټو مشکلو څخه غټو پرابلمو څخه خلاصیږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شاخه چې پر خپل لوکانو باندې مشتت تعلیم کوو، تحصیل کوو، دا په کار ده چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل و تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی، ګورې د مشتت بیبیانه دوی تجارت کوله، مشتت کول چې تجارت وکړو، مشتت کولی چې تعلیم وکړو، چې موږ به بیان تجارت کړی تعلیم کړی تحصیل کړی موږ هم کولی شو چې اغوري اولادې موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو فلحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې بداسې یو 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 حقوقي تناقض راغلی چې هغه انجونو ته یا هغه ښځو ته اجازه ورنه کړي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمنده وسي.
بله 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 ډیره زیاته مننه اغلی اسحق. د سولې په اړه به خپلو خبرو ته دوام ورکو. اغلی اسحق زی، اوس د ښځو شتون په دغه استازو کې د افغان دولت لخوا په استازو کې د ښځو شتون څومره، یعنی د ښځو لپاره بسنه کوي؟ اغلی اسحق زی، ستاسو په نظر کوم ټکي باید په پام کې ونیول شي د سولې په خبراتورو کې په دا اوسنیو خبراتورو کې؟
اول خدا دا چې هغه هیئت چې وټاکل شو متاسفانه شته چانسونه ډیر نه کوي، ور هر دی خپل باید وطن یې شې په دغه هیئت کې حضور درلودی وای. او دا شې چې تللی دي په ډېر عزت احترام زما خوندې دي، زه مشکل نه لرم. ولې نور هغه شې چې با تجربه او د جنگ زده ولایتو څخه وای دا به ډېر ښه وای. ګوري همیش جنگ پر پښتو سیمو کې و، همیش جنگ په لوی کندهار کې، د همیش جنگ په لوی پکتیا کې، د همیش جنگ په لوی ننګار کې ده. ولې متاسفانه هغه کسان چې وو تاکل سو د دغه درو ولایتو نمائندګي نه کوي، چپلا یو زرمتی خور چې دوی هلته خپل استدلال وکړي او د شد دوی باید وژغېږي. خو متاسفانه دا د ښځو په ارتباط باید دا هستی وای چې وکسا حیات کسا په دغه کې باید وای، په حیات کې باید وای چې تللی وای. خو په هر حالت مهمه خبره دا ده چې باید هلته دغه دوی د کدرې تنې ښځې تللې دي، دوی ته باید اولویت ورکړي چې هلته دوی خپل استدلال وکړي. سره د هغه هم چې موږ په دې مطمئن وو چې بین المللي ټولنه په هیڅ وجه د افغانستان د ښځو د شلکنن لاسته راوړنه هغه ندیده نه نیسي، خامخا په نظر کې نیسي. زه فکر نه کوم چې خدای ناخواسته داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د افغانستان د ښځو سره جفا وکړي. بیا مهمه ټکی دا دی چې هغه هر نوع نظریات چې هلته ورکول شي بیا پای ته بلاخره د افغانستان اجرایه قوه مقننه قوه ته راځي چې هغه پارلمان دی. الحمدلله په پارلمان کې موږ نه شپېته وکیل صاحبان لرو چې په دغه موردوته باندې وروسته پارلمان د افغانستان تصمیم نیسي چې کوم ماده باید رد شي یا کوم ماده باید تایید شي، چون د افغانستان استازي د 1.5 میلیونو څخه رای اخیستی ده. اول یګانه شی چې امیدوار کننده ده هغه دا دی چې هغه متبقی هیئت چې ده زموږ ورونه دي، اکثریت کسانو سره چې موږ خپل تماس نیولی دي او خاصتا ما خپل تماس دوی سره نیولی دي، دوی د ښځو د حقوق په ارتباط د خپل په څو په بیانې چې دی ورکي یا نظرونه چې دی ورکي یا ګروپی کار چې دی کیږي، دوی وعده کوي چې موږ د ښځو حقوق ته اولویت دغه کچه کې ګورو او کوشش کوو چې اول مسله چې د ښځو مسله ده، چون د امسایان لاسونه په دې کې همیشه د افغانستان ښځې متهم کړی دی، همیشه د افغانستان حکومت متهم کړی دی چې داسې کارونه کوي چې هغه د اسلام خلاف یې. مهم تر درځه وګوري د افغانستان په تلویزیونانو کې مشته چې په اکثریت تلویزیونو کې ګورو وخت یو ښځه خبرنګاری کوي خبرونه وایي خامه خدي پورنی پر سر لري. ولې زموږ هغه نږدې ملک پاکستان دی، ولې موږ ته ګورو چې هغه همیش ناری د اسلام وایي، ولې موږ ګورو چې ښځې وخت خبرونه ګوري خبرونه وایي په تلویزیونو کې یا نور پروګرامونه دی مختوري دی لک پر ناسته. هغه چې دا یو اسلامي ملک دی، هغه هم یو اسلامي ملک دی، ولې همیش دوی زموږ د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې دي یا هغه مذاکرات کین چې وسته تللې دي په خطر کې خامخا د دوی د پاکستان د حکومت در تاثیرات لاندې دی او دوی کوشش کوي چې هغه خواهشات یا هغه تقاضا چې د پاکستان حکومت غواړي هغه تقاضا یې په جرګه کې په مذاکرات کې رامنځته کړي. ولې د ځینې طالبان ورونه چې د دوی سخنرانې موږ په اوله ورځ ولیدله بیا هم امیدوار کننده ده، انشاءالله موږ په دې مطمئن یو چې دوی داسې کار نه کوي چې هغه افغانستان د ښځو توقع و تقاضا چې لري د دوی په خلاف فشاري وکړي. بې شکه چې موږ یو انتخابي حکومت درلو چې د انتخابات پر غلی ده او افغانستان یو جمهوریت، په دې کې شک نشته چې بیا د افغانستان ولس او افغانستان حکومت او مقننه قوه چې قانونګزاره قوه ده دې کې
تفاوت نه پاتې. بلې، بعضي خويندې فعال خويندې په دې باور دي چې طالبانو تر پخوا د خزو په وړاندې نرم درې زغوره کړې ده. تاسو په څه باور یاستې اغلی اسحقزي؟
بالکل ما در مخه تاسو ول چې د وسنی طالبان چې په مذاکراتو کې ده یا د دې ګروپونو چې دي نسبت وو هغه ول دوره چې طالبان وو ډېر فرق لري هغه ول دوره چې دی وو تندرو وو ولا اوس چې ګورو الحمدلله میان راو دي او په دې کې باسواده قشره مسته مشګورو به تکړه ځوانان دي په دې کې امیدوار کوننده دي چې ان شاء الله زموشت مشته شلګرانه شلکلانه د ستاورونو د شنه دي چې په نظر کې ونه نيسي او دغه څه به تفاوت پاتې شي.
خو که اوسم وګورو د طالبانو په اوسنی پلاوی کې هم خزی شتون نه لري، دوی خزی استازی نه لري، موږ سره اوس د خبرو اترو لپاره خزی نه دی راوستي. آیا دا به په دې دلالت ونه کړي اغلی اسحق زی چې دوی هم په خپل پخوانی دریز ولاړ دي؟
دوی په څو سخنرانیانو کې ما اوریدلې دي چې دوی د ښځو حقوق ته نادیده نه نیسي. دوی په شروع کې هغه تیر آیا چې و تاکل تو دا غوی د خو د وی درې تنې شزی وی دا چې وسوله ندر غلی دا فکر کوم چې دوی به اتمنه زموږ خوند چې تللی دي په قطر ته. امیدوارم چې دا موضوع ته دا ټیک ته دوی متوجي وسی او دا پښتنه وکړي چې ولې زموږ خوند نهسته. دا رښتیا هم دې تشویش کوله دا د افغانستان د شزو ته چې باید شزی وای نو دا چې ولې نهسته. نو فکر کوم چې بیا هم دوی نسبت و آغا پخوانی هستم تغییر کرده ولی بیا هم فکر کوم چه آغا یو سه حسرات استا یا شاید شوز پنمایندگی دوی خپل خبری باید وکی ولی باید حتما دوی دخوا شوز وای آغا نماند لازمه پا ذهن کستا چه دوی ول چیز مجدری یا سلور تنی شوز پا مذاکراتی تیمه که خواه خواست دوی سره و نو دا شی ولې اوس نه درغلی ولې نسته دا دوی په خپل اتم په مذاکراتو کې جواب راکړي.
بله بله اغلی اسحق زی، رابه شو دې ته چې په دا وروستیو وختونو کې په دا وروستیو څو میاشتو کې ولسمشر د ښځو لپاره دوه لوی لوی کارونه وکړل. یو دا چې دا د والیانو معاونانې ښځې وګمارل شوې او بل د ښځو شورا. ستاسې په نظر باندې که چیرته دغه سوله وشي نو دغه ښځې د ښځو لپاره دغه کوم کار په خاصه توګه که ووایو دغه د ښځو والیانې او دغه د ښځو شورا یا د خزو چارو وزارت دا به خپل ځای پاتې شي؟
زه امیدوار یم چې دغه مذاکرات چې شروع ستوبې دي او دا مذاکرات چې خلل شي زه په دې امیدوار یم چې موږ تاسو یو مثبت نتیجه واخلو چې ان شاء الله نور نو په افغانستان کې جنگ نه وي، نور په افغانستان کې مسلمان کشي نه وي، انسان وژنه نه وي. به هڅه چې موږ د کور ووزو بیا باید تشویش زموږ سره نو چې ایا برته موږ ژوندې کورته ولاړ څه کولار نه تو بیا د افغانستان شزه د افغانستان مندې بیا د کموري کا لوري کا خوري د غناري وای چې موږ نور نه غواړو چې موږ لرونه موږ نه غواړو چې موږ اولادونه په شهادت ورسیږي. نو زه فکر کوم دا شورا چې اوس جوړ شوی ده دا یو ډیر نیک قدم ده. په شورا باندې کار شروع شوی ده، په دې شورا کې کار کیږي سره دغه هم چې وزارت موږ لرو ولې متاسفه نه چې هغه پالیسي کار وزارت شوی ده. ولې دا شورا اوس کاری شروع ده دا فکر دی چې پر دې باندې کار وشي او د افغانستان ټول ولایتو ته باید انتشار وکړي، یوازې په مرکز کې باید پاتې نه شي. دا شورا د ښځو د چارو د ریاستو یا د ښځو د چارو وزارتو سره په هماهنګي خپل کارونه مخته یوسي، او په دوهم قدم کې څرنګه چې مشتسته معلومیږي هغه ریاستونه چې مشتسته په هر ولایت کې لرو دوی همیش تلاش کوشش کړي چې د ښځو لپاره لاسته راوړنه ولري، د ښځو لپاره کاریابي وکړي. دغه یو ډېره نیک قدم وسو چې یو شورا په بغل کې زموږ د وزارت عمر زنان سره ودرېدله. زه په دې مطمئن یم هغه چې یو شورا ده، د شورا د انسجام یا د شورا د شروع کولو هدف څه ده چې موږ یو شورا جوړ کړه. دا شورا تقویت غواړي، دا شورا بودیجه غواړي، دا شورا ته باید بودیجه ورکول شي، دا شورا ته باید تقویه ورکول شي، دا شورا باید مهمه خبره ده چې باید شفافیت ولري. د شفافیت پر اساس باندې د افغانستان ټول شوه باید په دا شورا کې خپل ځان وویني، د مختلفو قومو د مختلفو سیمو د مختلفو اعضاو څخه باید په دې شورا کې ووسی، او دا شورا ته موږ باید رشد ورکو، دا شورا ته باید موږ انتشار ورکو چې دا شورا وکولی شي پاینده کې د افغانستان د ښځو لپاره یو ډیره قوي مرکز ووسی چې د افغانستان د ښځو په دې وتوانیږي چې دغه مرکز څخه شروع نو په نورو ولایتو باندې نور ګامونه کشیږي چې افغانستان د افغانستان د ښځو لپاره دا یو دروازه ووسی چې د انکشافي کارونه لکه شنی فابریکې لکه یو هغه مهمه چې د سواده موزی کورسونه دي چې یو ښځه کولی شي چې کار وکړي، د کار په بغل کې هم خپل د سواد کچه لوړ کړي تر هغو چې دا په دې وتوانیږي او خودکفا شي، او د ځان دپاره هم سواد زده کړي او هم د خپل د کور دپاره.
بله، ډیرې ښځې چې اوس په کارونو باندې بوخت دي، چارواکي دي، او دوی خپل با صلاحیت په ټولنه کې معرفي دي، مګر اکثره ښځې لدی شکایت کوي چې دوی هم د اوس هم په واک کې چې دي په خپل کاري چارو کې اجرایی صلاحیت نه لري. کوم صلاحیتونه چې دوی دي هغه دوی سم نه شي کار ولې، او د نارینه وو چارواکو لاسوهنه پکې کیږي. استاسي په نظر دا څومره سمه خبره ده؟
شکه چې اخ خپل کیږي، اخ نور کول کیږي. نارښتیا هم اوسم چې موزي ګورو اته زه تاسو ته وځي وایم پارلمان کې مش خوندستا شزستا ولې ولدا سیز مش خوندې او سیز دې چې خپل د ماش صلاحیت نه لري. هغه پریږدي چې بیا سره کوم دی بس خپله هغه خو بیله مسله ده، ول خپل د ماشت اخصو صلاحیت نه لري. او په زمين کې زه په دې کاملا مخالف یم چې یو خور یا یو شته چې کار کوي وظیفه جرا کوي هغه خپل د ماشت د مصرف کیدو صلاحیت نه لري، خپل د ماشت اخصو صلاحیت نه لري. حق خپل کیږي، موږ باید مبارزه وکړو، موږ باید داسې شینو چې زموږ حق او زموږ حقوق مشبل چاره کې موږ خپل حق باید په زور واخلو.
یو اوریدونکو په کرخه لرو دی بر واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایس
یوس خیر نمره وایله چې رسول دی خدای پاک بریالی کی چې سره اوسی په د حکومت او یا د افغانستان ملت په قرار شي. خو دومره خبره ده د ډیر فشار کوي په دې چې دمو حقوق د لوی حقوق په ځای د اسلام شرعي نظام چې راشي یا د اسلامي جمهوریت هم اوس د قرکړي هم بیا ورکړي. ډیر فشار دی کوي په دې چې دمو حقوق به څنګه کوي، دمو حقوق به څنګه کوي. د لوی حقوق خدای په قران کې الوازی لیکلی دی دوی ته ورکول کیږي. السلام علیکم.
ښه وخت. از ما ګورور بو اړیکه یې نیولې و د مزي هم راته ونویلې او خپل نوم یې هم راته ونخست. درنو اوریدونکو کتا سي چیرته په خپل خبرو باندې ډاډه یاستې او خبرې کول غواړي نو بیا مو نوم او زه راته وایست. د ګورور ویلې اغلی اسحق زی تاسو خبرې واورېدې وایي د خزو حقوق په قران کې ثابت دي او طالبان هیڅ کله له دغه حقوق نه منکریږي.
زه فکر کوم چې د تیر دورې چې د طالبانو اووه کلنه دوره وه او د اوسني طالبانو دا ډېر توپیر او فرق شته. په توافقنامه به حتما ذکر شوي دي چې د خصوصا د ښځو د حقوق په ارتباط بین المللي ټولنه خامخا دا تعهد دوی څخه اخیستې دی چې د ښځو حقوق باید تر پښو لاندې ونه سي او ښځه بیا باید هغه سي چې نارینه په جامعې کې خپل وظایف اجرا کوي هغه څه باید شزم خپل وظایف اجرا کوي. وګوري درمخه ورور شه نقطې ته اشاره وکړه چې اسلام دوی ته حقوق ورکړ دي. بشک پدې کې موږ منکر نه یو چې وګونده حقوق چې په قران زم شان کې په اسلام کې شذو ته ورکول شوی ده اساسي قانون کې نشته او دا واقعیت خبره ده. اسلام تر اساسي قانون بالاتر شذو ته حقوق او احترام ورکړي دي. اما یو شی ته باید مشتاسه متوجی سو د نور مسائل ک یو شزه انجینر سی ک یو شزه استاد سی ک یو شزه د ک یو شزه بناسی هغه مسائل به شاته پریږدو. ول یو شی باید مشتاسه ير نکو ک وخت چې موږ شزه مریضان کیږي لکه زموږ ته څه خون دی لکه زموږ ته څه خپل مون دی لکه ځنی مو مریضان کیږي دا که موږ نارینه ډاکټر ته بویدو شته که یو شزینه ډاکټر ای دا نقطې ته باید مشخصه متوجه وستو. موږ که خپل انجونی مکتب ته اسو درس لپاره آیا دا کنارینه استاد یې بهتره بدی چې د تدریس ورکی که یو شزینه استاد یې چې د درس ورکی دا بهتره ای.
بله
لهذا په یو اسلامي جامعه کې هم اشد ضرورت استه چې باید مشخصه ډاکټرانی ولرو استادانی ولرو بنایانی ولرو دینرانی ولرو چې دوی خپل وظیفه اجرا کړي. وګوري په ځینی مختلفو ولایتو کې په دوردستو کلو باندې کې وخت زموږ لونی زموږ خوندې دوی د ولادت مشکل ولري. دوی ځینی فامیلونه ده چې نارینه تر نه ورکی چې د ولادت ورکی دوی کوشش کوي چې یو زنانه مرکز ته ورسوي یو زنانه کلینیک ته ورسوي. نو دا په کار ده چې دا چې تر اغزای پورې رسیږي ځینې د مسافې د لارې ده پر اساس باندې زموږ خوندې تلف کیږي هم کوچنۍ د بای نځي هم موندې د بای نځي. اما که موږ په خپل اولادو باندې په خپلونو باندې تعلیم وکړو پر دوی باندې تحصیل وکړو د دوی څخه ډاکټرانې جوړ کړو دا هوساینه زموږ ته بیرته کور ته راځي موږ ته راځي موږ د غټو مشکلو څخه غټو پرابلمو څخه خلاصېږو. نو په دې حساس باندې بهتره ده چې په خپل شو اخته چې پر خپل لوکانو باندې مشتت تعلیم کوو تحصیل کوو دا په کار چې په خپل انجونو باندې هم تحصیل او تعلیم وکړو. په اسلام کې هم دغه راغلی دی ګوري مشتت بی بیان دوی تجارتي کوله مشتت کول چې تجارت وکړو مشتت کول چې تعلیم وکړو چې موږ بی بیان تجارت کړی تعلیم کړی تحصیل کړی موږ هم کولی شو چې د اغوري اولادې موږ هم کولی شو چې خپل تعلیم مخته یوسو. نو فلحاظ څه فکر نه کوم چې په اسلام کې بد څه یو 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 حقوقي تناقض راغلی چې هغه انجون ته یا هغه شوس ته اجازه ورنکي چې دوی د تحصیل او د تعلیم څخه بهرمند وسی.
بله 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 ډیره زیاته مننه اغلی اسحق زی. نور اوریدونکو هم لرو د دوی پښتنې به هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانې او منه اغلی اسحق زی ته نړۍ من سلامونه.
وعلیکم السلام. تاسو نوم څه ده؟
نوم جمعه خان د هلمند.
جمعه خان. جمعه خان سپ مهرباني وکړئ پښتنه مور سره شریک کړئ.
دا اغلی اسحق زی نه مې دا پښتنه ده چې دا خو ډیره خبره ده ډیر ښه کار ده د سولې ته ټول افغانان خوشبینه یو.
بله
بیا خو بیخی افغان بنی دا به بیخی یو څه وایم چې بیخی یو مخ مسلمان نیز دی د افغانستان په سوله باندې خوشحاله نیز.
بله
او پښتنه می خورجان نه دغه د سی کچيري دغه د خزو د حقوق په نظر کې وننی ول شي نو دا به ډیر د افغانستان د خلکو لپاره ډیر ستونزمن کار وي ځکه چې یو خدینه ډاکټره په یو کلینیک کې نه یي که دا سوله وشي او دا شیان نه یې موجود نو دا سوله څه فدار خوري موږ ته
نننۍ خبرونه چې د سولې په اړه باندې وه په همدې ځای پای ته رسوو الله مو مل شه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان به هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadi